السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی. د خبرونه په ژوندۍ بڼه تاسو په فیسبوک کې هم کتلی او اوریدلی شئ. وروسته پیلېږي د افغانستان او پاکستان اړیکې پکې تر بحث لاندې نیول کېږي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ 2 ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای له منځه وړی دی. دوی وایي دغو عملیاتو کې ټول ټال 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لاسو تنو وژل کېدل تایید کړي وو. په افغانستان کې د یونما مرستیال مارکوس پوت زل طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پوت زل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي، حکومت دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال پر رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ یاد کړی دی. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړه چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. دغه افغان تبه د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په جرمنی کې د نوي کال په شپه د خلکو بلواګانو او په برلین او څو نورو ښارونو کې د بیړنیو خدمتونو پر کارکونکو بریدونو جرمنان بوګنولي دي. اوس په ټول جرمنی کې د اورلوبو او اورغورځونکو پټاقیو د بندیز غوښتنې ډېرې شوې دي. د جرمنی چارواکو ویلي د نوي کال په شپه یوازې برلین کې 140 پولیس افسران ټپیان شوي او په نورو ښارونو کې هم د اوروژنې پر کارکونکو لسګونه بریدونه شوي دي. د برلین ښاروالۍ فرانسیسکا ګیفي د ځوانانو یوه غونډه رابللې او شوې ګډوډۍ او بلواګانې یې د نه منلو وړ بللې دي. په برلین کې د دغو ګډوډیو په تور 145 کسان نیول شوي چې 20 افغانان او 20 سوریایان هم پکې شامل دي. او په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله مړه شوي دي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي دي. د آزاد اروپا آزادي راډیو فردا څنګه راپور ورکوي چې د تعقیب کمیټې چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې پرون په یو ټویټ کې د 1400 وژل شوو بندیانو نمونه او نور جزئیات خپاره کړي، خو دا یې نه دی ویلي چې تر کومه شرایطو لاندې یې سا ورکړي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې تاسو کوربه. السلام علیکم. د پاکستان او افغان طالبان پر اړیکو دلته بحث کوو. دا اونۍ اسلام آباد او افغان طالبانو د یو بل خبري رد کړې، خو اوس چې د اونۍ اخیری ته نږدې شوی یو دواړو لوریو څه نرمښت ښکاره کړی دی. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته په اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او پټنځایونه ورکړي. په دې اعلامیه کې دا خبره هم شوې ده چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. پاکستان دا تور پورې کوي چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې فعاله ده. د اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي وو چې شاید افغانستان په خاورو کې پر هغو کسانو برید وکړي چې په پاکستان کې حملې کوي. د دې په ځواب کې د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د رانا ثناءالله د خبري پارونکي او بې بنسټې دي او افغانستان بې څېشتنه نه دی. د وزارت دا خبر هم کړی ده چې د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دی. د اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز خبره کړې ده ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارېدو په برخه کې طالبانو د دوحې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلي په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپلو ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړ او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو خوځښتونه د منځنۍ آسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون وویل چې ده دا خبره نه ده کړې چې پر افغانستان د حملې غوښتونکی دی.
دای وایي نه مونږ داسې نه دي ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو. ما داسې ویلي او بیا هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي، د نړیوالو قوانینو له مخې موږ کولی شو له هغه ګواښ سره وجنګیږو او اړتیا هم ده چې داسې چلند وکړو.
بلورت طالبان پرون په کابل کې د داعش د دوه پټن ځایونو د لمنځوړلو خبر ورکوي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې د کابل ښار د قلاچی اړوند د قلاچی او شهدای صالحین په سیمو کې د عملیاتو پر مهال د داعش وغړي وشل شوي او وطن یې ژوندې نیول شوي دي. د شاغل مجاهد په وینا د هغه کسان دي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت په شمول څو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. دلته د بحث لپاره مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. کمال ناصر اصولي د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړی او په پاکستان کې پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس د میلمنو هرکلی کوم. خبرونې ته ښه راغلی اصولي صاحب. که لومړی تاسو ته راشم، د افغانستان او پاکستان له اصولي صاحب سره مو رابطه نه ده ټینګه شوې. شمس صاحب که تاسو ته راشم، د شمس صاحب څه فکر کوي چې د افغانستان د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ دغه روابط څرنګه دي؟ لکه څرنګه چې ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، د اونۍ په پیل کې ډېر ترنګلې ښکارېدل خو سرو ورو بېرته د عادي کېدو په لور دي. ستاسو نظر؟
ډېره مننه شبر صاحب. طبعا که څه هم د پاکستان او د طالبانو اړیکې ژورې دي، د حتی د طالبانو د تاسیس نه را دې خوا دغه تیرو 15 یا 30 کالو کې اړیکې پیاوړې شوې دي، ضعیفه شوې نه دي. مګر بیا هم که موږ طالبان د مجاهدینو سره مقایسه کړو، کم جهادي مشران چې د شوروي یرغل په وخت کې په پاکستان کې وو، دا غوی هم همدغه سي ګرمي اړیکې وي د پاکستان سره او زیاته اتکای په پاکستان وا. ولې چې کله دوی بیا افغانستان کې واکمن شول، نو ماغه استاد رباني چې حتی د پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان موقت اداره چې د مجاهدینو و د مجاهدینو سره نروسته دغه ونو مول شو چې دا به مشري، هغه هم بیا د پاکستان پر ضد شو او حتی استاد سیاف او دغه ټول. نو دا یو تعبیر هغه ده چې کله دوی اوس په کابل کې واکمن شوي دي، هغه ګرمې اړیکې نه دي پاتې. طبعا یو څه انحصار او اتکای هم کم شوی ده، خو بیا هم په طالبانو په دغه تشکیلاتو کې په دې چوکاټ کې پاکستان کافی ډېر زیات نفوذ لري. داسې خلک لري چې مستقیم به د پاکستان ګټو لکار کوي، ولې په ټوله کې دغه تحریک داسې مستقیم د پاکستان په واک کې نه دی.
یعنی ستاسو په باور بیا هم پاکستان د افغانستان د طالبانو دننه نفوذ نه لري؟ ځینې سیاسي کتون خدا وایي چې دا نفوذ ډېر پراخ دی.
خو همدغه باندې یو بحث شته دی چې زما خپل نظر دا دی چې کافي ډېر خلک لري، په دې کې شک نشته چې هغه د پاکستان ګټو ته ژمن وي او د پاکستان باندې به انحصار زیات وي، کاروبارونه هلته دي، نورې سلسلې به لري. ولې په ټوله کې دا نشو ویلی؟ ځکه چې زموږ د مجاهدینو دغه نمونه یا ماډل زمونږ مخکې پروت دی چې هغوی هم په همدغه حالت کې وو. مګر کله چې افغانستان ته راغله، دوی چې کله په افغانستان کې واک ترلاسه کړو، بیا د پاکستان سره هغه اړیکې پاتې نه شوې. بیا هم د مجاهدینو په قطار کې هم داسې کسان وو چې تر ننه پورې پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري او د هغې لپاره داسې په هغې تورن دي چې کار کوي. په طالبانو کې هم همدغسې ده. په ټوله کې دغه ټول د دوی تشکیلات ټول نظام داسې نشو ویلی چې دا د پاکستان په واک کې دی او یا د پاکستان ته ډېر زیات نږدې دی.
شمس صاحب، لکه څنګه چې تاسو تحلیل کوئ چې کوم کسان چې په کابل کې واکمنان کیږي، ورو ورو بیرته له پاکستان سره د دوی روابط خړ پړ کیږي، د تحریک طالبان پاکستان چې له افغان طالبانو سره د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې ډېر نږدې پاتې شوي دي. یعنی مطلب مې ټول شل کلنه دوره نه ده، خو دا کله چې تحریک طالبان پاکستان رامنځته شوی دی دوی نږدې پاتې شوي دي. آیا ممکنه ده چې په کابل کې واکمن طالبان د دوی په سر له اسلام آباد سره سودا وکړي او دا کسان لکه څنګه چې د اسلام آباد غوښتنه ده یا ور وسپاري او یا یې هم د افغانستان دننه وځپي؟
خو همدغه موضوع ده چې دې کې لیدل کېږي چې طالبان د افغانستان طالبان تقسیم دي. هغه کړی په طالبانو کې چې هغوی پاکستان ته نږدې دي، پاکستان ته ژمنې لري، هغوی سره وعدې هم کړي دي، هغوی د دې طرفدار نه دي چې پاکستانی طالبان دي په افغانستان کې دغسې پراخه او آزاده لاسرسی ولري، دوی د حمایت ولري. په داسې حال کې چې دوی د پاکستان کې د پاکستان پر ضد عملیاتو کې مصروف وي، مګر بیا هم په طالبانو کې هغه نظریاتي کړۍ چې دي هغوی د تیر په څیر لکه د اسامه غوندې یو شخص چې هغه په دې وطن کې په دې منطقه کې نه د اینې کومه رشته لرله، نه کوم نورې نږدې اړیکې لرلې، مګر یو ایډیالوژیک اړیکه وه د طالبانو د رهبرۍ سره. د هغې په سر دوی زیاته قربانۍ ته آماده شو، نو هغوی فکر نه کوم چې په دې ته آماده وي چې د طالبانو د پاکستانی طالبانو پر ضد د افغانستان په داخل کې یا کوم عملیات وکړي، یا د دوی پاکستان ته مجبور کړي چې لاړ شي، یا داسې کوم ناوړه ګام پورته کړي چې د دوی د خپلې هغه نظریې او د مفکورې سره په ټکر کې وي. نو اوس مهال داسې لیدل کېږي چې د طالبانو په داخل کې هم دغسې یو کشمکش موجود دی، روان دی.
د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو له مخې تحریک طالبان پاکستان په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د یو کال په ترڅ کې شاوخوا 250 حملې کړې دي چې تر 400 ډېر کسان یې وژلي او تر 200 ډېر ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې په تیرو دوه میاشتو کې بیا د تحریک طالبان پاکستان بریدونه په پاکستان کې نور هم زیات شوي دي او زور یې اخیستی دی چې نتیجه دا شوه چې د پاکستان د ملي امنیت شورا غونډه جوړې کړي، او دا غونډه ډېره اوږده سوه. د دوشنبې په ورځ باندې د ورځې شروع شوې وه او تر شپې ناوخته پورې یې دوام وکړ. څه فکر کوي شمس صاحب که دا سلسله همداسې دوام ولري حالات به په سیمه کې څرنګه شي؟
زما په نظر اول خو په پا پاکستان کې دا هر څه داسې تور او سپین او شفاف نه دي. پاکستان کې دغه ټولې لوبې اکثرا استخبارات او پوځي استخبارات پر مخ وړي. خپله د پاکستان دننه دغه بحث موجود دی چې د اوسنۍ د تاوتریخوالي کم موت چې رامنځته شوی دی د دې تر شا هم دغه ادارات دي. د پاکستان د جمهوري قوتونو د طریقه دغه تور په دې زیات لګول کیږي. د تیر کال په ختم کې او کله چې طالبان په افغانستان واکمن شو او د سه کال په شروع کې هم دوی د پاکستان د پوځ استخباراتو او د پاکستانی طالبان ترمنځ منځګړتوب وکړو. دغې مذاکرو ویل کېږي چې پاکستانی طالبان یو څه تقویه کړه، دوی بیرته راوستل په ډیرو مناطقو کې، ځای په ځای شله، په سوات کې غږونه پورته شله، په نورو منطقو کې قبایلي سیمو کې د دې پر ضد غږونه پورته شله. نو اوس خبره دا ده چې په داخل پاکستان کې هم دا وضعیت داسې روښانه نه دی، چونکې دغه لوبه پاکستان د 1350 کال نه داسې روانه کړې ده چې دغه ګروپونه ډلې خپل د دوی ایجاد دی. د دې احتمال هم شته دی چې په دغه ډلو کې د دوی نه سرغړوونکي خلک رامنځته کیږي. د مثال په توګه د حکیم الله مسعود یا د بیت الله مسعود په څیر سیریم راځي، یا اوس مهال چې کوم دی داسې سیری راځي چې هغه مستقیم پاکستان ریاست ته ګواښ پیښي. ولې د دې ترمنځ بیا دوی خپل خلک هم لري، هغه د ښه طالب او د بد طالب تفکیک چې دوی د افغانستان د طالبانو په اړه کوي، په داخل کې هم دغه بحث شته دی. نو دلته اوس د لوبر لګه پیچلې غونډې ده، مګر بیا هم د پاکستان عام ولستا خصوصا د پښتونخوا کې قبایلی سیمو کې دوی ته لوی تهدید دی، لوی ګواښ دی، جمهوریت قوتونو ته ګواښ دی. مګر پاکستانی استابلیشمنت او پوز دا ښکاری چې دوی د دې مسلې په جریان کې دي، دوی آگاه دي. دا څه اوس دقیق نشو ویلای چې دوی دا لوبه کم خواته بوزي، مګر دا چې په افغانستان کې نوې تحولات راغلي دي، د امریکا اغه دلچسپی چې په دې منطقې کې واغ کم شوې ده، نو دوی ممکن غواړي چې دغه توجه بیا را جلب کړي او دغه بحران د منطقې کې هم داسې ژوندې وساتي.
ازادي پسپو کې پروګرام له ازادي رادیو څخه اوري. لې به خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړو.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي پسپو کې پروګرام کې لمل منو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د مسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
احمد شبت يم ستاسو کوربه د بحث موضوع مو د طالبانو او د پاکستان روابط دي. په خبرونه کې مو میلمانه دي زردوش شمس، په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. اصولي صاحب، تاسو هم خبرونه ته شرغلی که چیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو ته دغه د افغانستان د طالبانو او د اسلام آباد وروستۍ څرګندونې څرنګه ښکاري چې پاکستان طالبان تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی او دا ورته د منلو نه دی، او طالبان وایي چې دوی چمتو دي چې د افغانستان له خاورې دفاع وکړي. اصولي صاحب
سلامونه تاسو ته، شم صاحب ته، د راډیو اوریدونکو ته، ستاسو همکارانو ته هم احترامات وړاندې کوم. اصلا په تیرو اوه څلوېښتو کلونو کې د داود خان د وخت نه پاکستان د افغانستان د دولتونو د مختلفو دولتونو مخالفینو ته ځای ورکړی و او د افغانستان په ساحه کې حکومتونه نړولي دي، او دغه پروسه چې اوس دغه تهمت په افغان دولت باندې کوي همدا پروسه دوی مخکې وړې ده، او د دوی سره نور غربي ممالک هم همکار وو په دې مسله کې. فعلي حالت، فعلي مسله زما په اند باندې دوه اړخ لري. لومړی اړخ خپل د پنجاب دولت په داخل د پاکستان کې هغه سیاسي ډلې او ټپلې چې د مختلفو ادرسونو نه تنها طالبان یې بلکې د مختلفو نورو ادرسونو نه تر منظور پښتون پورې تر عوامي نېشنل پارټۍ پورې هغه غږونه چې د حق په پاکستان کې اوچتېږي، د پنجاب دولت دغه د پرګنو د مختلفو پرګنو تر بلوچستان پورې اویا کاله حقوق د پښو لاندې کړي، په دغه خلکو کلتوري ورنه اخیستی ده، ژبه یې ورنه اخیستې ده، او هغه استعمار چې د حکومت لخوا صورت موندلی هغې نن ورځ دغه برخه طالبان چې نن یې په افغانستان باندې وراړی چې ګویه په افغانستان کې قرار لري دې ته وادار کړي دي چې د دوی په مقابل کې مصالحانه عملیات وکوي. خو د ویل وړ ده چې دا خبره باید افغانان ور باندې پوه وي، او د پاکستان په ساحه کې افغانان هم او دولتونه هم د دواړو هیوادونو چې دغه مخالف ډلې چې نن یې په افغانستان راټپي دا هر وخت پخوا هم په پاکستان کې شتون درلوده، او حتی د ځینو ډلو سره استخباراتي لوبې هم صورت مونده چې بیا دا دوهم اړخ چې ما وویل چې دوه خبرې دي، دا دوهم اړخ ته راګرځي. که دغه پروسه رښتیا هم کنټرول شوه یا په افغانستان کې چا کومک ورسره وکړ او دغه جنجالونه په پاکستان کې یا د عملیات د چې ټي پي لخوا په پاکستان کې ودرېدل، بیا نو دوهم اړخ حد چې ټول افغانان یې وهي هغه بیا رښتیا کېږي چې هغه دا دی چې دا پروژه د دې لپاره په لاره اچول شوې ده تر څو د نړۍ نه بیا په میلیاردونو پیسې واخلي پاکستان، او دوی دنیا ته وښیي چې ګویا دوی د تروریزم ښکار دي، او دا شل کاله هم دوی د تروریزم ښکار شوي وو. برعکس زموږ په فکر داسې وه چې دوی تروریزم حمایه کاوه افغانستان ته راغلي.
اصولي صاحب، په افغانستان کې ډېر خلک دا وایي چې پاکستان نړۍ غلطوي، په داسې حال کې چې ډیر سیاسي کتون کې حتی په افغانستان کې دا درک کوي، نو فکر کوي چې نړۍ بیا هم تیر وتلی شي؟
اصلا داسې نه ده، زه په بل ډول وایم. نړۍ پاکستان رامنځته کړی، او د پاکستان په رامنځته کولو کې مختلف قومونه ویشلي دي تر څو دغه قومونه په اتفاق نشي، پښتون قوم، بلوچ قوم، غټ قومونه، حتی د کشمیر په ساحه کې، پنجاب کې هم همداسې شوي دي. انګریزان په تیرو وختونو کې د دغه قومونو د اتحاد او اتفاق نه ډارېدل، او د دوی سیاست هم همدا و چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې قومونه سره وویشي تر څو بیا اتحاد او اتفاق او غټ حکومتونه جوړ نه کړي. بنام د جوړښت د وخت نه د دوی د لاس آله ده، او د دوی د غربیان او نړۍ دوی خطا ایستلي نه دي، بلکې برعکس دوی پروژه ورکړي دي پاکستان عملی کړي دي او دوی لیدلای پاکستان چې ټول دنیا ته نړۍ ته ترورستان خواره کړي دي لیدلی دي ترور ځکه ترورستانو مشر هم همالته پیدا شوای دا کړي دوی په نړۍ په فکر څوک ترورست وو نو هغه هم د اسلام آباد راووت زه فکر کوم چې دنیا بیا هم د لپاره چې پاکستان کې خپل دولت تبقا ورکی او هیڅ د اسلامي نهضت او یا روحان فکری نهضتونه ونه کولای شي چې سیاسي بنسټیز تغیرات په پاکستان کې راولي دوی به حتمن حتمی او ضروري پیسې ورکي او پاکستان به بیا هم حمایت کوي
مننه اصولي صاحب ل اوړاندې زردشت شمس ستاسو نظر اخلم خو اوس د افراسیاب خټک څرګندونې لرو چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان په ارتباط نظر څرګند کړی دی د افراسیاب خټک لدی څرګندونه وروسته شمس صاحب تاسو ته راځم
دا چې د طالبان افغانستان کې او پاکستان دا په پاکستان خصوصا چې کوم مسؤلیتي ادارې او فوج استخبارات دا اصل کې د دې کې ډېر ژور پیوندونه دي دوی یو بل نه داسي بریده شي دا اختلافات خبرې وړي دي دوی په غټه خبره کې ځکه چې پاکستان چې تلاش اخیستی نو طالبان به افغانستان کې حکومت څه شي هیڅ نشي کولی هغې دلته دومره سرمایه ګزاریان لري دلته دولت مال او جایدادونه لري فامیلونه ټول اوس هم دلته دي پاکستان کې دي مطلب نو هدف دا دی چې دا خبرې داسې ظاهري خبرې دي دا استخباراتي لوبې دي ما تاسو ته ارزو کوم چې که طالبان داسې وایي چې هغوی هغلته کې افغانانو رای راغلي وي افغانان هغې شاته ولاړ وی یو مشروع حکومت وی چې د عوام په مرضۍ رضامندۍ هلته کې موجود وی هغې د ټوپک په زور هغه پاکستان تعمیل کړي دي هلته نو دا دوی د پاکستان منځ کې دا شخړې چې دا نمایشي دي او هغې خلکو ته افغانستان خلکو ته دا ښیي چې ګویا هغوی ډېر مستقل خلک دي او هېڅ پروا نه کوي د بهرنیو قوتونو وغیره دا خبرې دې دپاره کوي
شمس صاحب ستاسو نظر څرنګه دی د خټک صاحب خبرې خو مو واورېدې
زه د خټک صاحب اول خو اصول صاحب ته سلامونه وړاندې کوم زه د خټک صاحب د نظر سره تر کافي حد پورې موافق یم پاکستان ولې طالبان حمایه کړو یا حتی دا سویل کیږي چې جوړ کړو خبر دا چې پاکستان تل په افغانستان کې د یو ملي حکومت او لکه څنګه چې خټک صاحب ویل د یو نماینده یا د منتخب حکومت نه ویر لري ځکه چې افغانستان د پاکستان سره تاریخي مشکلات لري ستونزې لري او افغانستان په کې خپل ملي دریض لري کله چې هم په افغانستان کې د خلکو حکومت راځي او د خلکو نماینده حکومتي او حتی هغه یو مقتدر حکومتونه چې راځي دغه نه پاکستان ویر لري نو یو اړخ وېدا دی چې په دې اساس هم که د پاکستان او د طالبانو اړیکې هر څومره ترنګلې شي پاکستان بیا هم ترجیح ورکوي چې طالب غوندي یا د خاډ مجاهدینو په سیر شکل خلک د افغانستان کې حاکم وي او د افغانانو د رائے او پاساس باندې باید حکومت تل تکرای شي هغه باید محکوم کړی شي او داغه به د افغانستان سره د پاکستان سره اړیکی خې نه وي نو د خپل ګټو په چوکاټ کې دوی بیا هم طالبانو ته ترجیح ورکړي په داسې حال کې چې ځان ته د یو جمهوریت نظام وایي کله نا کله اوس د خزو د حقوقو په اړه یو غږ پورته کوي د دې د ذکر په اړه غږ پورته کوي په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په خبره هم کوي هغه کې هم دوی خپل اغراض لري هغه کې هم دوی په افغانستان کې د نفاق او د تقسیم رامنځته کولو د زاویې نه د موضوع ته ګوري نور قومونو باندې هم اوس ډېر زیات سرمایه‌ګذاري کړې ده په افغانستان کې هغه اقلیتونو چې ظاهر انداز ښکارا کېدل چې د پاکستان ضد دي دوی ټولې معاملې د پاکستان نه راووتلې نو خبردار دي چې پاکستان د موضوع ته د دې زاویې ګوري چې په افغانستان کې تل بې ثباتي او داسې کمزوري حکومتونه یا داسې غیر منتخب او غیر استازي حکومتونه په افغانستان کې حاکم وي د دې نه به دوی حمایت کوي مګر بیا هم کچیرته طالب هم داسې او ثبات رامنځته کوي په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت جوړي پاکستان به تی ویر لري اوس هم طالب د خپل ولس د خبرګون لويري اغه ملي مسایل چې د پاکستان سره د افغانستان موجود دي پاغي کې لګ خاموشي اختیار کړی دا حتی بعض وخت د فکر خبانې پاغزن تار باندې کله د صفوفونه کوم موضوعات جوړ شي رهبری کوشش کوي چې اغه غلي کی خو دا دومره زړه ورتوب نشي کوي چې د افغان ولس احساسات راو پاري نو په دې اساس د خټک صاحب د خبرو په تایید چې اړیکې ډېرې ژورې دي مګر دا سم نه شو ویلې چې مکمل د پاکستان په لاس کې دي ځکه چې دغه سي تحریکونه که هر چا جوړ کړی وي اوس تاسو جهادي تنظیمونو سابقې ته وګورئ امریکا او د بل د پاکستان په سرمایه‌ګذاری جوړ شله مگر روسته هم هغې ته بلاشله او حتی القاعدې باره کې هم همداسې ویل کېږي د شوروي او د نورو د ځپلو دپاره دا جوړ شه. نو خبره دا ده چې تحریک هم همدغسې د طالبانو که څه هم بنیاد یې د هغوی نه دی، مگر اوس که پکې داسې مستقل او خپلواکه خلک رامنځته کېږي پاکستان به ترې ویره لري او د دوی اړیکې به ورسره خرابېږي.
مننه شام صاحب. په دې ترس کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د روابطو پورې تحریک طالبان پاکستان چې د راپورونو له مخې دا په یو ډول ثابته شوې ده چې د افغانستان له طالبانو سره نږدې روابط لري، ځکه چې د حقانی ډلې له لوري له پاکستان سره د منځګړیتوب هڅې څو ځله وشوې چې دوی سره جوړ کړي او اوربند هم وشو چې دا اوربند بیا بېرته مات شو. خو په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان دا ادعا وکړله چې په ملتان کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو مرستیال نوید صادق وژلی دی او همدارز په همدې شهر کې یو بل افسر ناصر بټ وژلی دی. دغه سې پیښې به د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ روابط بیرته هم ډیر سره ګډوډ نه کړي شمسه؟
بالکل ګډوډ کړي، او دغه اوس هم چې وضعیت لږ څه ترنګلی دی همدا دلیل دی. د دې یو ستر دوه درې دلایل دي یا دوه درې وجوهات دي. یو خدا دی چې ما مخکې ویل چې د طالبانو په داخل کې هم یو اختلاف شته دی. ممکن بعضې کړۍ غواړي چې پاکستاني طالبان د افغانستان امارت ته دردسر جوړ نه کړي او د پاکستان سره اړیکې خرابې نه کړي، ځکه یو اړخ ته که دوی نږدې اړیکې لري بل اړخ ته په پاکستان باندې انحصار هم د دوی زیات دی، نه یوازې شخصي انحصار بلکې د دوی د حکومت انحصار هم شته دی. او پاکستان یوازینی هیواد دی د دوی تګ راتګ سره شته دی، سفارتي اړیکې سره شته دی، تجارت او نورې قسم روانې کړي دي سره. نو دغه اړیکې خرابول نه غواړي، مګر نظریاتي طالبان بیا په دغه معاملو باندې دوی سودا کول نه غواړي. او دوی پخانی مثالونه ورکوي چې موږ پخوا هم قرباني ورکړې ده او موږ دغه خپل نظریاتي یا دغه کوم اسلامي عقاید چې دي د دې نه سرغړونه نه ده پکار. مګر دویمه مهمه موضوع دا ده چې که چیرې طالبان اراده هم ولري دغه کار عملا مشکل دی. د افغانستان جغرافیا د دې کرخې خواوشا کوم ولسونه چې پراته دي، کوم قومي اړیکې چې دي، دغه طالبان پاکستانی طالبان زیات د افغاني طالبانو ډېر حمایت تم ضرورت نه لري. خپل دغه ولسونه د پاکستان لکه اصولي صاحب چې مخکې ویلې د پاکستان په دې منطقو کې د مذهبي افراطیت باندې دومره ډېره سرمایه ګذاري وکړه په تیرو څلورو پنځو لسیزو کې چې دغه ځینې ډېر زیات افراطي کړي دي. دلته دوی ملاتړ لري، همدردي لري، خواخوږي لري، لکه څنګه چې به موږ کله پاکستان سره د بحثو کوچې تاسو د افغاني طالبان حمایه کوي فلانه زیاده دقیق ادرسونه به په کوټه دا او چمن دی او وزیرستان دی او هنګو دی او بنو ده، دغه دقیق ادرسونه به ورکول کې. دلته دوی جواب بداو چې سعید موږ کوشش کوو دا که وغه کو ولې دا د کرخې دوړ غواړو یو لس پروت دی او دا مشکل دی، دا ستونزمن کار دی. طالبان هم اوسم دغه سه یو مشکل سره مخ دي. پاکستانی طالبان الته حمایت لري، زی لري، بل جغرافیه داسې ده چې حتی ناتو او امریکا په هغه قدرت چې دوی لرو د افغاني طالبانو مخ یو نشونی وي، هغه منطقو کې دوی حضور نشو پیدا کولای. یو بمباری به وکړي او موقت بلاړل او طالبان به دغه ساحو کې بدوی باندې بریدونه کول، نو د افغاني طالبانو مشکل ده که چیرته اراده مولري مشکل ده که مخې ونیسي.
مننه. د تجارت موضوع هم تاسو یاد کړه، د بل اصولي صاحب سره شریک کړه. اصولي صاحب، د راپورونو لمخې د افغانستان د سوداګری د خونې د راپور لمخې له پاکستان له لارې افغانستان خپل 10% تجارت کوي او روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شو چې په کراچۍ بندر کې پاکستان ځینې نوي اصول ټاکلي دي چې د افغان مالونو ته نرخ ټاکي، چې له دې سره بیا افغان سوداګر مجبور دي چې بیمه زیاته ورکړي او د افغانستان په پوله کې مالیه هم زیاته ورکړي، چې یعنی دا کار ستونزمن دی. چې د دې له عمله روانه اونۍ تقریبا 400 بیړۍ یا کانټینر مواد چې کراچۍ ته روانو د چابهار په خوا باندې سوق شو. فکر نه کوي چې دغه روابط چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ روان دي که چېرته همدغسې ترنګلي مخته لاړ شي همدغه لارې به بیا هم شاید بند شي، ځکه چې اوس افغانستان له نورو هیوادونو هم له نورو هیوادونو له لارې هم تجارت کوي. اصولي صاحب،
اصلا داسې ده چې دا ستراتیژیک مسایل او د ترانسپورتي لارو
معزله کې افغانستان د ډیره وخت راګیر دی او د همدغې لپاره د نورو حکومتونو تر څنګ جمهوریت هم کوشش وکړه او تر څو د چابهار له لارې د ایران له لارې همدا ډول د ازبکستان له لارې ترانسپورتي مصارف کم کړي او د پاکستان له لارې دغه تجارت هم موږ بدیل ولرو دوامداره، ځکه په دغسې حالاتو کې چې روابط خرابېږي نو حتما زموږ تاجران هم متضرر کېږي او یا هم هغه د ترانسپورت مصارف چې په مال باندې اضافه کېږي د افغانانو د جیب وځي. په کلي ډول کله هم چې د حکومتونو تر منځ روابط یا جنګي حالت ته ځي او یا هم دغسې یو چکر ته ننوځي چې هغه چکر ستراتیژیک سیاسي چکر وي نه حل کېدونکی، بیا نو حتما دغه مسایل تاثیر گذار دي. زه ستاسو سره موافقه یم، اما د بدیل لارې هم موږ لرو. افغانان موږ د قزاقستان او ازبکستان د لارې کولای شو، ګرچه هلته کمبود د واګونونو سره دغه لارې د ریل د واګونونو د ترانسپورټي مال وړلو د واګونونو سره د کمبود سره مخ ده، مګر بیا هم ایران او ازبکستان دواړه بدیل کېدلی شي، خو رقابت به بیا کمیږي حتما.
اصولي صاحب وباشي که چېرته نورې لارې طالبان غوره کړي، فرضاً په چابهار ډېره اتکا وکړي او د منځنۍ اسیا د هیوادونو په بندرونو باندې ډېره اتکا وکړي، فکر نه کوي چې دغه روابط چې بیا هم تر یو حده پورې لا هم ډېر ترنګلې نه دي د اسلام آباد او د کابل ترمنځ، دا فاصله به نور هم زیات شي؟
زه په دې باور یم چې اصلا دا د تکیې مسله، خو په هر صورت چې اقتصادي ګټه کم خواته ځي، د دې نه نور ستراتیژیکې ګټې د پاکستان په افغانستان کې تر اوسه خوندي پاتې شوې وي. او د طالبانو ترمنځ، د سرپرست حکومت ترمنځ ځینې مشران د دوی سره ډېر نږدې روابط لري، د ځینو ورونه حتی د مشرانو ورونه په کراچۍ کې د سنگ مرمر فابریکې لري، هلته تجارتونه لري په میلیون هاو ډالر بزنسونه لري. هغه نه غواړي د سرپرست حکومت په منځ کې هم چې دغه روابط انګلیسي او د دوی کورنۍ متضرر دي، چې هغه افغانستان خو نه پرېږده. بدبختي زموږ په افغانستان کې دا وایي چې هر وخت اکثره په ټولو دولتونو کې اکثره 50% سیاسیونو یا مشرانو د افغانستان د حکومتونو شخصي ګټې په نظر کې نیولې وي، نسبت دې چې د وطن ګټې مخکې یوسي. جمهوریت کې همدغسې و، اوس هم په امارت کې همداسې حالت روان ده. نو زه باورمند یم دغه د سرپرست حکومت ترمنځ اکثره نه غواړي دا روابط ټینګل شي، تر یو وخته پورې دوی کوشش کوي چې دا کنټرول کړي. زه باور ډیر نه لرم په دې باندې چې دا روابط به فعلاً هغه ځای ته ورسیږي کوم ځای نه چې موږ او تاسو ډارېږو.
مننه اصولي صاحب. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی مشر حمدالله محب هم د همدې موضوع په ارتباط یو لړ ټویټونه کړي دي. په یو ټویټ کې وایي چې که چیرته دغه روابط نور هم ترنګلی شي، غرب هم له پاکستان سره همدرد شي او تیار په دې اونۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلي دي چې پاکستان حق لري چې د ترهګرو په مسله کې د ځان دفاع وکړي. شمس څه فکر کوي چې دغه سي خبري په څه مفهوم کیږي؟
زما په نظر اول خو خبره دا ده چې د لوبه خو یوازې د پاکستان نه ده، د امریکا خپل دلته یو ډیره ناولې لوبه مخکې وړله. په افغانستان کې دغه د افراطیت وده خپل امریکا شروع کړه. صحیح ده چې پاکستان د افغانستان سره مشکل لرلو او د ګټې لرلې او ګاونډیانو ترمنځ مسائلې، مګر سرمایه ګذاري په امریکا وکړه. که هغه د پخا منګلاړ شو او که دغه اوسنی وضعیت ته راشو، اوسنی وضعیت کې تاسو وګورئ چې نن امریکا د پاکستان تر شا ولاړه ده او د تحریک طالبان پاکستان غندنه کوي او د دې پر ضد عملیات او د دې هر څه ملاتړ کوي. نو دلته خو خپل سوال دا پیدا کیږي چې امریکا د خاو بد طالب تفکیک بیا رامنځته کو، اوس ټي ټي پی بد شو، افغان طالب ښه شو. که چیرته دا خی یا د ایدیالوجي خی یا د دې غوښتنې خو تقریبا ورته دي، هغه هم شریعت غوښته او دیم شریعت غواړي، هغه هم وین تقریبا ورته غوښتنې لرلې، دوی په افغانستان کې لرلې او دوی په پاکستان کې. دوی سره د تفاهم نامه وکړه، دوه تړون دی سره لاسلیک کو او ټوله زمينه سازي دی وکړه، مگر د ٹی ٹی پی پر ضد باندې زکه چې د پاکستان سره همکار دی په دې منطقه کې ستا ټول برنامه تطبیقي نو دلته خپل د امریکا موږ لپاره حکم داسې یو ماډل نه دی یو مثالی چې ټول خبره امریکا کوي یا کومه تګلار دا وړاندې کوي نو هغه به صحیح وي امریکا خپل ګټې لري او هغه اوس پاکستان
مثلا دا اوسنی فرق په کابل کې واکمن طالبان وایي چې لټول نړۍ سره د شوره وابطو غشتون کیو او په ورته وخت کې دوی دا خبره کوي چې ترهګرو ته اجازه نه ورکو چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي بل لور ته که چېرته ټي ټي پي ته راشو هغوی تازه ویلي دي چې د پاکستان په د ملکي حکومت پر چارواکو به ممکن بریدونه وکړي دغه سه بیانونه هم دا سره تفکیک کوي نه چې غرب یو ته په یو سترګه وګوري بل ته په بل سترګه
نه د خوست د مبارزې په حال کې دي پرون طالب دغه کار کوي پرون د افغان طالب دغه کار کوي چارواکي په نه خکول احزاب په نه خکول حتی امریکایان او ټول په نه خکول زمادله خبره دا و چې کچرته خراب وي خو دواړه خراب دی او کچرته خي به دواړه خي نو ته د پاکستان شاته ولې درېږي خو دلته د لوبه بل قسم دا وغه دا چې پاکستان دوی د پر ارزښت لري حتی په هغه ملي مسایلو کې چې تیر حکومت په افغانستان کې لرل امریکا او غرب به د پاکستان خواته ودرېدل نو سوال دلته دا دی چې د تاوتریخوالي خو هیڅوک طرفدار نه وي موږ هم طرفدار نه یو کاغذ د دنیا په یو برخه کې مگر دغه تفکیق دا دوه مخیتوب د منلو نه دی ځکه چې هغه بیا عمدغه محرومیت را پیدا کوي چې د افغانستان په مقابل کې دوی پاکستان ته ترجیح ورکړه پاکستان په افغانستان کې د ډېر تاوتریخوالي د ناورینونو سبب امریکا د دې حمایه کوله حتی دغه اغزن تار چې دغه ولسونه تقسیم کړي دي د دې مصارف امریکا ورکړي دي او اوس هم د دوی مصارفات ورکي نو په هر صورت لکه خبره دا ده چې د ټي ټي پی زما هدف دلته نه دی چې زه د ټي ټي پی کوم عملیات چې دي یا کوم کړنې دي د دې ایدوما دا بالکل تاوتریخواله په هر برخه کې کوي د عام ولس د خلکو وجنه داغه غندل پکار دی او زیم غندم مګر د امریکا لوري هم یو دوه مخه تګلاره ده لکه څنګه چې پاکستان هم دغه دوه مخه تګلاره پر مخ وړې ده
مننه شام صاحب ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو ده د طالبان او پاکستان روابط په خبرونه کې مو میلمانه دي زرتوش شمس او کمال ناصر اصولي اصولي صاحب کچرته د امنیت مسلې تراشو د اپریل په میاشت کې یعنی په پسرلی کې پاکستانی الوتکو په خوست کې د سپیری په ولسوالۍ باندې عملیات وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي الته په نقشه کړی دي په هغه وخت کې په کابل کې د واکمنو طالبانو عکس العمل ډیر شدید نه و څه فکر کوي که چیرته لکه څرنګه چې ویل کی چې که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویل دي چې دوی نه غواړي چې د افغانستان دننه مداخله وکړي لکه صریح مداخله وکړي خو که چیرته تحریک طالبان پاکستان خپل حملو ته ادامه ورکړي نو دوی بیا هم مجبور دي که چیرته پاکستان دا ځل د افغانستان دننه عملیات وکړي عکس العمل به څرنګه وي څه اټکل کوي
زه په دې باور یم چې اصلا د سرپرست حکومت ټول مشران هم نشي کولای چې د پاکستان تیری بیا وزغمي بیا وزغمي یو نه یو ورځ غږ ورکوي چې وروره دا تیری دې بند کړه دا چې څنګه چې د دوی ترمنځ د پاکستان ځینې ملګري شته او ځینې داس خلک هم شته چې وطن ورته ګران ده او د پاکستان هغه کړنې چې د یوشت کلن د جمهوریت په وخت کې د طالبانو سره کړي دي چې د دوی سفیر هم لاس تړلی ورک په هغه وخت کې امریکا ته او امریکایي تیارو ته اجازه ورکړه چې د افغانستان په خاوره بمبار وکړي طالبان هغه هم هیر نه دي حتی د ځینو مشرانو هلته ورونه هم شهیدان کړي دي ترور کړي دي نو زه باورمند یم چې کدا تیری دوی په زور کوي پاکستان پاوز قوي ده د پاکستان دولت د افغانستان نه قوي ده امکان لري اما یو نه یو ورځ غږ ورکوي چې دا نور بند کا او بیا نو دا جنگي حالت ته په جنگي حالت کې حتما هم به بمباری وي او زه په دې پوهیږم چې کدي چې پی مسله کنټرول نکړای شي په خډول سره
اصولي سب ستاسو سره مو ټلیفوني رابطه قطع شو مخ تر دې چې بیرته له اصولي صاحب سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو شم صاحب تاسو ته به سره وګرځم د پاکستان په ارتباط تازه راپورونه دا وایي چې د پاکستان اقتصاد کمزور دی د پاکستان اساسي زیرمې تقریبا تر هر وخت بل وخت راکټ شوی دی چې باندې شپږ میلیارډ ډالر پاتې دي او د پاکستان سیاسي ثبات هم ټکنه ښکاري. له شغل شام سره مو هم ټلیفون رابطه قطع شوله. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده د طالبانو او د پاکستان روابط. روانه اونې دغه روابط ټکنی شول. ټکنی وروسته تر دې شول چې د پاکستان د امنیت شورا په غونډه کې ډېر سخت تنوکی وشو او ویل چې په افغانستان کې طالبان تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکړي ده، د هغوی ملاتړ کوي، حمایت کوي او دا دوی ته د ځخم وړ نه ده. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله دا خبره کړې وله چې ممکن دوی په افغانستان کې دننه د خپلو مخالفانو په ضد عملیات وکړي. که څه هم رانا ثناء الله پرون دا خبره وکړله چې د حملې خبره نه ده کړې، خو که چیرته طالبان ورسره همکاري وکړي او د دوی دشمنان دوی ته وسپاري او په افغانستان کې وځپي، نو دوی بیا حملې ته ضرورت نشته. په دې اړه بحث ته دوام ورکوو. البته د خبرونې په دې خبرونه کې مو زردوش شمس په پا پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات ته بلنه ورکړې وه او همداراز مو کمال ناصر اصولي د پخوانی ولسی جرګې غړي ته بلنه ورکړې وه. ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او دا یادونه هم وکړم چې له بده مرغه نشو کولای چې د اوریدونکو پیغامونه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو او د دوی نظریات را واخلو، ځکه چې د فیسبوک له لارې په مستقیم ډول د خبرونه خپریږي او بیا نشو کولای چې هغه ټلیفونونه هم را واخلو. تخنیکی همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړي، خو قادر جلالوف څخه به هیله وکم چې د افراسیاب خټک څرګندونه را واخلو. ښاغلی خټک له ازادي راډیو سره وویل چې دغه تاوتریخواله چې د طالبانو او د اسلام آباد ترمنځ را منځته شوی دی ډیر جدي نه دی.
زما په خیال کې خو هېڅ جدي نه دی، ځکه چې تر څو پورې چې پاکستان خصوصا د پاکستان جنرالانو دا د طالبانو د پروژه بنده کړې نه وي، دین یې لاس نه وي اخیستی او دا یعنی څنګه چې پالنه روزنه دی کوي دین یې لاس نه وي اخیستی، هغه پورې دا خو تکتیکي لوبې دي، استخباراتي لوبې دي. دا 2014 کې دوی ډېر غټ عملیات کړي او ضربې آزم چې تیارې ټانکونه بوتلی وو د وزیرستان اطلاعات هغه کړی وو په عملیاتو کې، مګر تروریزم د مخکې نه زیات هغې نه مخکې تش په نوم عملیات کړي وو. نو ارزای چې دا عملیاتونه مخکې شوي دي تر څو پورې چې دوی پخوا بیا بله خبره داده چې مشکل دا دی چې یعنی افغانستان کې طالبان ښه دي او دلته کې طالبان خراب دي، دا نه شي کېدی. دا خو یو طالبان دی، ټي ټي پي او افغان طالبان دی، څه فرق دی؟ یو امیر دی، یو ایدیولوژي ده، یو سازمان دی. نو دا 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 اسی خبرې دي چې دا ټي ټي پی سره مونږه جنگ کوو او افغان طالبان چې او وګه ګرځو. د پاکستان په دریس کې دومره تضادات دي چې نه ښکاري چې د ترګری خلاف یو ټاکون کې جنگ یا داسې فیصله کون جنگ دی کولای شي.
د سیاسي چارو د کتون کې افراسیاب خټک څرګندونه مو اوریدي. البته بیا هم دا یادونه وکم، مصریب څپو کې پروګرام دی. ټلیفوني رابطه مول میل منو سره قطع شوې ده. زردوش شمس پخوانی ډیپلوماټ مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې وه او کمال ناصر اصولي ته چې په دې خبرونه کې له تاسو سره خپل نظر شریک کړي. د پروګرام موضوع مو ده د په کابل کې د طالبانو او په اسلام آباد کې د حکومت روابط. د روابط روانه اونۍ وروسته له هغه ټکنی شول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې احتمالا پاکستان ممکن د افغانستان دننه خپل دشمنان وځپي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته اشاره کوله، خو د اونۍ په اخیره کې یعنی پرون چې لا اخیره نه ده منځرې د رانا ثناء الله د خبره وکړه چې د دانه دی ویل چې د افغانستان دننه به عملیات کوي، خو د دا خبره مشروطه وکړه. د دا وویل چې کچرته د افغانستان دننه د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډله وځپي او یا د دوی مشران او د دوی غړي پاکستان ته وسپاري، دغه ستونزه به حل شي او بیا به څه مشکل نه وي. خبرونه ته دوام ورکوو. البته کله چې تخنیکی مشکل حل شول هغه وروسته به د خبرونه بیرته ادامه پیدا کړي. زه د رانا ثناء الله خبري په دقت بیرته له تاسو سره شریکوم. دی وایي چې موږ داسې نه دی ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید کوو یا هلته په چا د حملې نیت لرو. دی وایي چې ما داسې ویلي او بیا یې هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي، د نړیوالو قوانینو له مخې موږ کولی شو له هغه ګواښ سره وجنګیږو او اړتیا هم ده چې داسې چلند وکړو. بلورته طالبانو پرون په کابل کې د عیش د دوه پټنځایونو د لمنځوړلو خبر ورکړه. وی ویل چې و د عیشانې وژلې دي او نورې ژوندینې ولیدي. طالبانو په ورته وخت کې په نیمروز کې د داعش پر یو مرکز د برید خبر ورکړ او وی ویل چې دا هغه کسان دي چې دوی د طالبانو په وینا د چینایانو په هوټل په کابل کې حمله کړې وه او د پاکستان سفارت باندې په حمله کې لاس درلود. خو خپل داعش تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي. بحث ته دوام ورکو. تخنیکی همکار راته وایي چې میلمانه را سره وصل شوی دی. شمس صاحب وبخښی چې دا کله ناکله تخنیکی مشکلات چې راځي نو بیا دا ستونزې وي ورسره. نو بیا هم ستاسو هرکلی کوم شمس صاحب. ایدې لپاره چې دغه بحث راغونډ کړو، څه فکر کوئ چې دغه روابط د طالبانو او د پاکستان که چېرته همدغه رقم ترینګلي مخته لاړ شي، فکر نه کوي چې په دې منطقه کې به وضعیت ډېر کړکېچن شي؟
او متاسفانه همداسې ده. افغانانو خو د تیرو څلورو پنځو لسیزو نه همدغسې د تاوتریخوالي ښکار دي. او د افغانانو تر څنګ بیا که وګورو دغه د کرخې دواړو غاړو ته چې ولسونه دي، قبایلي سیمو کې، بیا پښتونخوا کې، بلوچستان کې، هغه ولسونه هم زیات ځپل شوي دي. نو د دغسې تاوتریخوالي طرفدار څوک نه دي، مګر د پاکستان پوز او استخبارات داسې ښکاري چې دوی راحت دي. دوی متاسفانه دغه ترهګري په یو تجارت او په کاروبار باندې ګرځېدلې ده دیتا. نو تر څو چې دوی د ترهګرۍ نه د ابزار په توګه د خپلو ګټو او د منطقې کې د خپلو جیو ستراتیژیکو ګټو او د استخباراتي او نظامي ګټو په توګه د کارولو نه لاس وانخلي، دغلته به دا بدبختۍ روانې وي. او بلخوا که وګورو نو طالبان هم د دوی دغه سي خودسري، د دوی بې ځای غرور او تکبر هم د دې باعث شوی دی چې افغانستان کې که څه هم دوی ته یو ډېر طلایي فرصت په لاس ورغې، که دوی چېرته د هوش نه کار اخیستی وی، د عقل نه کار اخیستی وی، او اوس هم ناوخته نه دی چې دوی افغانان په ځان راغونډ کړي، یو ملي حکومت، یو افغانانو ته منلی حکومت چې ټول افغانان پکې ځان ویني، هغه چې رامنځته کړي. نو د دې احتمال، د دې ګواښونو شتون او د دې ګواښونو راتګ مخه به یو تر یو حده پورې ونیول شي. خو که وضعیت هم داسې رواني، افغانستان هم داسې تقسیم وي، پاکستان ته به هم په دې منطقه کې د خپلو لوبو، د خپلو شومو اهدافو د پلي کولو لپاره
شمس صاحب وبخښي تاسو د پاکستان خبره وکړه. فکر نه کوي چې شل کاله پخوانی پاکستان چې هغه وخت څه باندې شل کاله مخکې چې له طالبانو سره دوی مرسته کوله، هغه وخت پاکستان او اوسنی پاکستان ډېر فرق لري؟ اوسنی پاکستان کمزوری دی له اقتصادي پلوه، او اوسنی پاکستان له سیاسي پلوه هم کمزوری دی. د پاکستان ګوندونه کمزوري شوي دي، حتی په یو بل باندې عجیب و غریب اتهام تړي. مثلا د مسلم لیگ نواز ګوند وایي چې له ټي ټي پي سره، تحریک طالبان پاکستان سره، عمران خان مرسته کوي. په دغه سي وضعیت کې آیا پاکستان کولی شي ستاسو په باور، لکه څنګه چې تاسو باور لري، دغه لوبې ته ادامه ورکړي؟
او بدبختی هم دا ده چې پاکستان هر کله هم دغسې کمزوري حالت کې وي دغسې لوبې کوي. تاسو وګورئ چې پاکستان په 1971 کې دوه ټوټې شو، د هغې نه وروسته هم دی درس وانخستو او په افغانستان کې د مذهبي او دغه افراطګرایي او دې ته یې وده ورکړه، او بیا ورته یو فرصت برابر شو د شوروي راتګ، د شوروي یرغل په افغانستان کې. نو خبره دا ده چې دوی خو د همدغسې مواقعو نه او دغسې فرصتونو نه دی ګټه پورته کوي. کاشکې دوی ته زده کړه کړې وای.
زما مطلب دا چې دا ګټه پورته کول خو یو فائدې ته وایي، یا اقتصادي یا سیاسي. لیکن مثلا د پاکستان کله د جنرال مشرف د وخت پاکستان له اوسني پاکستان سره مقایسه کو، د نړیوال بانک د معلوماتو په اساس باندې د دوی اقتصادي وده څومره ټیټه شوې ده، د دوی عواید څومره کم شوي دي، حتی د پاکستان حضور په سیمه کې. مثلا لنن 15 کال مخکې پاکستان له هند سره یو ډول اقتصادي وده کوله، اوس بنگلاديش په څه حال کې ده، هند په څه حال کې ده، او پاکستان په کومه خوا روان دی؟ حتی اقتصادي چارو کارپوهان دا وړاندوینه کوي چې ممکن پاکستان له ډیر بد حالت سره مخامخ شي، چې هغه دوی په انګلیسي کې کلاپس حالت وایي.
خو زما هدف هم دا دی چې بدبختی دا ده د دې پر ځای چې دوی په خپل اقتصاد باندې، په خپل تجارت باندې، په خپل زده کړو باندې، د خپل ولس په سوکالۍ باندې توجه کی، دوی هر وخت دغه بیرونی پروژو د پاره او همدغه سې د طرحګرۍ نه د استفادې او د دې د لارې عوایدو ګټلو ته سترګې په لار دي. کچېرې د مشرف او داغې نه مخکې وګورو د ضیا په دور کې، نو هغه هم پاکستان په اقتصادي ډګر کې کم داسې پیاوړی هیواد نه و، مګر د امریکا او د غرب همدغه مرستو نه د افغان جهاد په د طریقې دوی دا سرمایه پیدا کړي. او د مشرف په وخت کې هم تاسو وګورئ چې که د افغانستان نه زیاتې نه وي نو کم هم نه و چې دوی کومې مرستې ترلاسه کړي. په میلیاردونو ډالر دوی د امریکا نه ترلاسه کړه. د دوی په نورو برخو کې کوم خاصه وده خو دوی نه ده کړې. د هند سره خو هیڅ د مقایسې وړ نه دي. دا غي دلیل دا دی چې دوی په خپل معرف باندې، دوی په خپل اقتصاد باندې، دوی په خپل تجارت په نورو باندې سرمایه گذاري نه ده کړې. دوی ټول هغه حتی د افغانستان سره تجارت نه دوی د یو خوږی ګوتې په توګه استفاده کړې ده او هغه اکسپلایټ کړې ده. هر وخت لارې بندوا، نور قدغنونه راوله. نو دلته خو مشکل دا دی چې پاکستان هر څه د خپل نظامی او دغه ستراتیژیکو اهدافو له زاویې ګوري، نه د اقتصادي محور، نه تجارت محور، نه د ولسی اړیکو محور دی موضوعاتو ته ګوري. تر څو پورې چې د پاکستان دغه دید نه بدل شوی، نه به دوی د دوی ولس خیر ویني. او اوس ضرورت دا دی چې د دوی ولس باید پاسون وکړي، نور د دغه د دوی د اسټابلیشمنت، د دوی د پوځي ادارې، د دوی باید مخه ونیسي. دوی لګیا دي د 2.5 کم میلیون نفوس په سرنوشت باندې لوبې کوي. افغانستان د زیات بدبختۍ سره مخ کو، خپل ولس یې هم اوس د دوی د بدبختۍ سره مخ دی.
مننه شمسب. اصولي صاحب تاسو هم بیا ښه راغلي، ټلیفوني رابطه بیرته ټینګه شوې ده. اصولي صاحب، تاسو د دې خبرونې ورسیو ته نږدې شوي، څه فکر کوئ چې که دغه وضعیت همداسې روان وي، لومړی دا وایسي چې د پاکستان برخلیک تاسو څنګه ښکاري؟
چې څه کوي هغه بریبي. پاکستان ډیر کوشش وکاو چې سخت دریځ د له حمایت کړي، ترڅو په کشمیر کې د هند سره او په افغانستان کې د نظامونو په نړولو کې دوی سره کومک وکړي. د دوی ستراتیژیک هدفونه نور وو، اما د سخت دریځ ډلو نه د ملاتړ په واسطه، د استفادې په واسطه نظامونه خو ونړول، نورې بدبخت کړل. اما دغه اور به د دوی لمنې هم اخلي. اوس هغه وخت را رسېدلی ده چې که دغه بازی د نړۍ کومک هم وسي، مګر دغه ډلې چې دي، د سخت دریځې ډلې، د کنټرول نه وځي کله نا کله. امکان لري دا مخالفتونه چې د ټولو ادرسونو نه، لکه پخوا چې ما وویلې، عین د بلوچانو نه دغسې د ترمنظور پښتونه پورې، دغسې تر ټي ټي پي او دا نورې ډلې وټپلې چې غږونه راجګوي، دا به منسجم کېږي آرام آرام. او امکان پذیره ده چې د پاکستان وضعیت هم خراب.
اصولي صاحب، دا ستاسو تر خبرې پورې، حتی عمران خان په روسیو کې په خپلو څرګندونو کې دا خبره کوله چې د پاکستان په پوز باندې سخت نیوکې وکړي، کله چې له پنجاب هم دا आवाज راپورته شي بیا څاټکل کوي.
وزه پیګم چې د دوی وضعیت به خرابېږي، خو دا چې څومره انګریزان او امریکا توانیږي چې د دوی سره کومک وکړي او پوز دغه سي مقتدر وساتي، هغه بیل بحث به. اما دغه ډلې ټپلې به ورستر بلې قوي کیږي. د دوی د ځکه دا خبرم کوي چې دغه د پاکستان امنیت زموږ د پاره سره سور خط ده. طالبانو ته هم ځکه دوی دا خبره کوي چې موږ حتی امنو ته هم تیار یو. نو وګورو چې څه کیږي. موږ خو غواړو چې هغه څه چې موږ ته راوړي دي خدای دې په دوی وکړي، او موږ به دوام کوو. نو الله پاک خو موږ هم ویني، زموږ ولس 30 میلیونه څه رقم چې زموږ ولس سره چلند کړی، خدای دې دوی سره دغه چلند وکړي.
اصولي صاحب، مننه د دې لپاره چې دا بحث راوند غاړو. شمس صاحب، بیا هم څه اټکل کوي چې په سیمه کې حالات ستاسو په نظر په خراب خوا روان دي او کنه د بهبود خواته هم روان درته ښکاري؟
نه، متاسفانه ماته خو د بهبود خواته نه ښکاري. که د افغانستان داخل کې وضعیت ته وګورو، د طالبانو پرله پسې افراطي اقدامات، ولزت اقدامات، اسلام او افغان د افغان کلتور زد اقدامات شدي، نو هغه نورم سړی نه هیله کوي. د دې پر ځای چې هیله من شو،
ترسو که طالبان په داخل کې هغه اقدامات چې د ولس په خیر وي په ګټه وي هغه نه رامنځته کړي نو موږ په داخل کې خو هیله مند کېدای نه شو. که سیمې ته وګورو اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې خو داعش ورځ تر بلې پیاوړی کېږي. همدغه راز د دې احتمال شته دی چې القاعده او هغه هم خپل فعالیت پیل کړي او بیا د دې احتمال هم شته دی چې نوې ډلې رامنځته شي ځکه چې طالبانو ناکه افغانان داسې خپوي نو دلته خو پخوا هم افغانستان متاسفانه یو بد تاریخ د کورنۍ جګړې لري او ټول سترګې په لارو چې زه طالبانو ته اوس یو فرصت لاسته ورغلی دی څنګه حکومت داری رامنځته کوي څنګه د افغانانو زړونه راخپلی هغه کار کې دی تر اوسه پاتې راغلي دي. نو ورځ تر بلې که طالب دغسې ځنډی دا پروسه یو افغانی محوره تشکیلات نه رامنځته کوي نو دغه احتمال ډیریږي چې افغانستان هم لا زیات بې ثباته شي. په منطقه کې د پاکستان تاریخچې ته په کتو چې تل د خپلو ګټو دپاره هیڅ یو ارزښتونو ته غژمن نه دی هر څه د خپلو لاندې کوي نو د دې احتمال شته دی چې او بل مهمه خبره دا ده چې د منطقي قوتونه او بین نړیوال قوتونه مخصوصا امریکا ته راشو هلته شوروي په یوکراین کې بوخت دی دلته د چین د پاره چې کوم نوي لوبې دلته پلان شوي دي او داسې بریښي نو د دې احتمال هم شته متاسفانه چې که یو ښه حکومتداري په افغانستان کې رامنځته نه شي افغانستان به بیا د دغه نړیوالو تروریستي ډلو که هغه داعش وي که القاعده وي که په بل نوم وي او د منځنۍ اسیا د لا بې ثباته کولو دپاره به د افغانستان نه بیا د یو انتقالي لارې په توګه استفاده وشي افغانستان به بیا هم هغسې برباد شي بدبختانه او هغه منطقو ته به هم د امریکا یا نور غربي هیوادونه چې کوم پلانونه لري د هغې دپاره به کار کوي دلته به روسیه هم بیا خپل عکس العمل ښیي چین بیا هم ښیي نو خدای دې ونه کړي چې داسې وشي چې بیا افغانستان د دغه نړیوالو قوتونو د جګړې ډګر وګرځي.
مننه شام صاحب. د ازادي راډیو د ویب سایټ مسول حبیب حسیب الله تلاش ته باور شو چې هغوی په فیسبوک کې د ازادي څپو کې د پروګرام تبصره تعقیب کړی دی. تلاش سب که یو دوه درې کامنټ تاسو شریک کړئ را سره چې خلکو څه لیکلي.
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته اوریدونکو ته د دغه تبصرو تر ډیره په دې متمرکز دي چې دغه وروستۍ هڅې یو لوبه بلل شوې ځینې تبصره کوونکي دا کوي چې دا یوه لوبه ده څه په ځینې تبصرې دلته تاسو سره شریکې کوم. عبدالرحمن سادات وایي ټول عمر د پاکستان دی خو افغانستان ته یرغل شوی دی او د یرغلګرو یې ته یې لاره ورکړې ده. پاکستان خپله په دنیا کې اولین تورسخانه ده د دې په وینا د همدې پاکستان ایران هم نه دی په قراره هرې خوا پاکستان همزاګانو ته ګواښ دی. روح الله خان صافی وایي پاکستان د افغانستان یو ذلیل او نامرده دښمن دی چې تل یې د شا ور کړی او د افغانستان نابودي غواړي چې دا ارمان یې نور ګور ته وړی او اوسنی خیرات خواره به یې هم ګور ته یوسي. د دوی تبصرې دي. بل جمال رحمان جهاد لیکلی دي څه چې کوي هغه بری پی اوس. د ځینې نور تبصرې هم دي چې
مننه تلار سر مننه مننه له تاسو مننه او له میلمنو زردوش شمس او کمال ناصر اصولي څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. نور وخت اجازه نه راکوي تر بلې خبرونه مو په خوره سپارم.
سرو جانے نوے باران دے پتی رائی واروینا سرو جانے نوے باران دے پتی رائی واروینا سرو کبم یا